دا مشال رادیو دستل مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبری غړې کې ز ګل ایاز او شاهین بنیرې درته هر کله وای. په خبرونه کې په یمن کې د پاکستانیانو د راوستلو لپاره د انتظاماتو، په کراچۍ، لاهور او پېښور کې د مظاهرو، په پاکستان کې د چک جمهوریت جنکو د خوشی کولو، د ملکن د خزو د سازمان، د شمالي وزیرستان د لیویز اهلکارو د غوښتنو، د کرکټ نړیوال کپ د فائنل لوبي او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخبرو. خو لومړی وار وکړو شاهین بنیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د وزیر اعظم نواز شریف په امر حکومت له یمنه د پاکستانی وګړو د وستلو تیاری نیولې دي. په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه وستوال انخته کې اته مشکوک وستوال وژل شوی دي. او د چک جمهوریت د جنې کې چې دوه کاله وړاندې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې تختول شوی وي خوشی کړل شوی دي. د خبرونو تفصیل. د وزیر اعظم نواز شریف په امر حکومت له یمنه د پاکستانی وګړو د وستلو تیاری نیولې دي. وزیر اعظم د جمعې په ورځ ویلي چې په یمن کې د کړکیچونو امنیتي حالاتو له کبله هلته میش پاکستانی کورنۍ له ستونزو سره مخ کېدی شي. د شنبې په ورځ د وزیر اعظم له دفتره خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې په یمن کې د میشتو پاکستانیو وګړو د ستنولو لپاره دوه الوتکې چمتو کړل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا دوه الوتکې یوازې دې ته انتظار دي چې اړوند چارواکي ورته د الوت اجازه ورکړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په یمن کې د کړکیچونو حالاتو له کبله د دې هیواد هوایي ډګرونه هم سم فعال نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي چې سعودي عرب ورڅخه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې دې د حوثي شیعه یاغانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صاحب پارلمان ته ویلي چې حکومتي او پوځي چارواکو په ګډه غونډه کې د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پریکړه نه ده کړې، بلکې یوازې د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو په لړ کې له هغه هیواد سره د مرستې ژمنه کړې ده. د پاکستانی حکومت ځینو سیاسي اپوزیشن ګوندونو او قبایلي مشرانو هم پر حکومت زور اچولی دی چې د یمن په جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د شیعه مسلک وګړو هم لاریون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې یمن ته د حوثي یاغیانو پر ضد جګړې لپاره خپل پوځونه ونه لیږي. د مظاهرې ګډونوالو د سعودي عرب پر ضد هم شعارونه ورکړل. د مجلس وحدت المسلمین مشر مولانا علي انور ویلي که د پاکستان پوځونه یمن ته ولیږل شو نو دوی به پر ضد سړکونو ته راوځي. په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښتو کې اته مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې لومبۍ نښته تېره شپه د دغه ښار پر یارۍ سیمه کې مخې ته راغلې ده چې پکې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جمعې په مازدیګر د کراچۍ په ګلشن معمار سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو بل نښته کې هم د څلور مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په پېښور کې افغان ځوانانو د مدني ټولنو غړیو په کابل کې د پرخندې نومي جنۍ د سوځولو او تغدریزۍ پر ضد مظاهره کړې ده. تېره ورځ مظاهرهچیانو د یو قرارداد له لارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د پرخندې په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وشي. د قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال ولوستو.
څو تنه او باشانو د شاه د شمشیره کوټګرو تعویزګرو په یو متدینې مسلمانې میرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ، خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړئ.
وویش کلنه پرخنده یوه اونۍ مخکې د پارول شویو خلکو لخوا د پولیسو په وړاندې ووژل شو او مړی وسېزل شو. نوموړی د قرآن پاک په سوځولو تورنه شوی و، خو چارواکي وایي لومړنۍ پلټنې ښایي چې هغه په بشپړه توګه بېګناه وه. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د چک جمهوریت دوه جنکې چې دوه کاله وړاندې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې تختول شوی د ترکیې د یوې خیریه ادارې په مرسته خوشی کړل شوی دی. د چک جمهوریت وزیر اعظم بحسلاو او ثبوت کا نن د چک یو ټلویزیون ته ویلي چې دواړه تختول شوی جنکې هنا او انټنی د وسلوالو نه خوشی کړل شوی دی او چک جمهوریت ته رسیدلی دي. د ترکیې یو خیریه ادارې IHH د دوی په خوشی کولو کې مهم کردار لوبولی دی. د دې ادارې د سفارتي څانګې یو چارواکي عزت شاهین نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې دواړه تختول شوي جنکې د دوی د ادارې د بشري مرستو د ډیپلوماسۍ د څانګې په هڅو خوشی کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د بشری مرستو لپاره زموږ د ادارې یو څانګه ده، د کوم د سولې د لاندې چې موږ په جګړه کې د بېلابېلو ډلو سره د تختول شوو خلکو جنګي قیدیانو د خوشي کولو لپاره تماس نیسو. کله چې موږ ته د چک جمهوریت د دې دوو جنکو د کورنیو لخوا خواسته شو، نو موږ پی کار پیل کړو. د خبرو اترو نه وروسته مو هغه په حفاظت سره راخوشې کړې. دواړه جنکې څلور ویشت کلنې دي او دوه کاله وړاندې د پاکستان د لارې د ایران نه هندوستان ته سفر کاوه چې وسلوالو وتښتولې. د ترکیې خیریه ادارې چارواکو د دې د خوشي کولو په اړه د نورو معلوماتو شریکولو نه ډډه کړې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د ایټبي پروګرام په سر تړون ته د رسیدو لپاره مهمې پریکړې وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوې چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویس کې روانې دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تهران د ایټبي پروګرام په اړه د یو تړون چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د مارچ اخیری ورځ نیټه ټاکل شوې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د ایرانی سیال جواد ظریف له وړاندې د سویس په لوزان ښار کې موجود دي. پرون د مذاکراتو په څنډه کې د ایران د بارنو چارو وزیر وویل چې دواړه خواوې تړون کولو ته نږدې نه دي او د ده په خبره بل لوري ته پکار دي چې د فشار او سیاسي تړون ترمنځ د یو انتخاب وکړي. د سعودي عربستان سمندري ځواک د یمن له ساحلي ښار عدن څخه په لسګونه ډیپلوماټان او بهرنیان راوستلي دي. د سعودي عربستان سرکاري ټي وي راپور ورکوي چې سفارتکاران په خوندي توګه د سعودي عرب جدې بندرګاه ته رسول شوي دي. بلخوا ټاکل شوی چې د عرب لیگ سرمشریزه چې د یمن پر بحران به متمرکزه وي نن په مصر کې پیل شي. په یمن کې د تیر کال لایسي حالات وروسته لاغې خراب شو چې ایران پلوا حوثي ملیشاو تیر کال سرخار صنعا ونیولو او د هیواد ولسمشر عبدالرب و منصور عملن لری کو. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلې اوریدلې او لوستلې هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم په یمن کې مش د پاکستانیانو د راوستلو لپاره هدایت جاری کړی دی. په کراچۍ ښار کې په یمن کې د سعودي عرب لخوا د ترسره شوې بمباری پر ضد مظاهرې شوې. بلخوا د مومندو سیاسي مشران د پاکستان د دریس په اړه څه وایي؟
په پردي جنگي فریق جوړ شوی دی نو هغه ته بیا هغه ټول جنگ هغه ته په غاړه کې ورسولای شوی دی. د دې وجنه د پاکستان لپاره بالکل مناسب نه ده چې د یو دوه اسلامي ملکونو په مخ کې خبر راغلی دا د دې نه شرکت دی.
په اسلام آباد کې د ترکیې د یوې غیر سرکاري ادارې د هڅو په نتیجه کې د چک جمهوریت دوه جنکۍ خوشې کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا مالکن ډیویژن کې ښځو خپل یو سازمان جوړ کړی دی.
تابا په دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي د حکومت صوبایي قومي سره باندې کوم اداري دي کا سرکاري دي کا غیر سرکاري دي چې هغه څنګه دغه مسایل په حل کې خپل کردار ادا کولی شي نو دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي.
د کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبا سبا د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د کرکټ لوبي مینوال سوای
نیوزیلند د طرفا ویټوري دی یا راجو د طرفا میکسویل ډیر خلو بکای نو موږ اوور اول یو ډیر خه مقابله کته شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره وسی. قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په امر له یمن نه د پاکستانی وګړو د راوستلو لپاره جامع پلان جوړ کړ شوی دی. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې په یمن کې میشت پاکستانیانو د راوستلو لپاره د الوتکې هم چمتو دي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
یمن کې د امنیتي وضع خرابې دورستو پاکستان دغه هیواد نه د خپلو خاریانو راوستو د پاره هلې ځلې توند کړې دي او دغه لړکی وزیر اعظم نواز شریف د یو خبر پاڼې د لار د پاکستان خارجه دفتر یمن کې د پاکستان سفارت او ټولو متعلقه ادارو ته امر کړی چې په هر حال کې د یمن کې ښکیل پاکستانیانو حفاظت وکړي شي. د خبر پاڼې تر مخه د پی ای ای دوه جازونه د ښکیل شوي خلکو راوستو د پاره تیار دي خو د خراب امنیتي صورتحال په وجه د یمن زیاتره هوایي ډګرې د استعمال جوړ جوګه نه دي او چې څنګه ورته د سیول ایویشن اتارټي او پاکستانی سفارت لخوا اشاره ملو شوه دا جازونه به یمن ته ولیږل شي. خبر پاڼه مخکې لیکي چې بعضې پاکستانیان به د کافلو په شکل کې گاونډي ملک ته رسول شي او له هغه ځایه به بیا پاکستان ته راوستي کیږي. وزیر اعظم خارجه دفتر او ټولو متعلقه ادارو ته ویلي چې ګړې په ګړې دې ورته معلومات ورکړي شي او هغه پخپله هم د حالاتو څارنه کوي. د پاکستان حکومت او چارواکو پس له هغې خپل اقدامات تیز کړه کله چې یمن کې ښکیل بعضې پاکستانیانو مختلف ټي وي چینلو ته آډیو ویډیو پیغامونه راولېږل چې پکې د خپلو مشکلاتو ویل شوي دي. دغه لړکې د علي نومي یو تن وینا وه. دی وی دا وخت مونږ د یمن په خار ادن کې موجود یو او دلته حالات ډیر خراب دي. مونږ سره د خوراک څخاک سامان ختم شوی دی او مونږ بهر نشوته. بهر ډیر ډزې کیږي او مونږ په کورنو کې گیر شوی یو. همدا راز یو بل تن فیضان وای د ورځې حالات خوي خو د شپې ډیره بمباری کیږي. دی وی دا وخت ما سره نه پاکستانیان دي. مونږ په یو ځای نشو کېناستې. زه بدلو را بدلو خو شکر دی مونږ محفوظ یو. د شپې مونږ بل محفوظ ځای ته ځو ځکه چې د بمبارۍ نه په امان پاتې شو. د یادونې ده چې یمن کې د حکومت او حوثي ملیشې ترمنځ د تیرو څو ورځو راسین خطې روانې دي او د سعودي عرب مشرۍ کې بعضې عرب ملکونه هم د حوثي ملیشې په ضد جنګیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوردونکو، په پاکستان کې په یمن کې د سعودي عرب لخوا د ترسره شوې بمباری پر ضد او حمایت کې د جمعې په ورځ مظاهرې شوې دي. په کراچۍ ښار کې د شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین لخوا د حوثي یاغیانو په ملاتړ کې مظاهره شوې. همدارس په لاهور کې د جماعت الدعوا ګوند لخوا د سعودي عرب حکومت په حق کې مظاهره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د مظاهرې په مهال احتجاج کوونکو د سعودي عرب په ضد توده نارابازي هم وکړه. مظاهرینو ته په وینا کې د مجلس وحدت المسلمین رهنما مولانا علی انور وویل که د پاکستان فوجونه یمن یا سعودي عرب ته د لیږلو پریکړه وشي نو دوی به یې په ضد سړکونو ته راووزي. دی وایي موږ خپل فوجونه په پردي جنگ کې ښکېل کول نه غواړو. موږ ته معلومه ده چې دا نړیوال سازش دی او دا د دې لپاره دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د ضرب عضب په نامه شروع شوي اپریشن څخه زموږ د فوجونو پام په بل خوا واړوي. مظاهرې ته په وینا کې شیعه رهنما علی احمر وویل له یوې خوا د یمن په ولس بمباري کیږي او بل خوا ته د پاکستان حکومت بمباري کوونکو ته د فوجي قوت د ورکولو اشاره کوي. دی وای په یمن کې ولسی تحریک شروع شوه او اوس دغه کامیاب شوی دی. دغلته د تیرو لسو کلونو راهسې باثباته احتجاجي تحریک چلیدو او د دغې تحریک په نتیجه کې نن په یمن کې بدلون ته لار هواره شوې ده. موږ په خپل حکومت غږ کوو که پاک پوج سعودي یا یمن ته ولیږو نو د دې پریکړې په ضد به د پاکستان ولس سخت احتجاج وکړي. نوموړي د سعودي عرب لخوا په یمن په ترسره شوې بمبارۍ سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه په دغې هوایي حملو کې د یمن ولس، ښځې او ماشومان وژل کیږي. بلې خوا ته د جمعې په ورځ د جماعت دعوت ډلې مشر حافظ سعید په مشرۍ کې د سعودي حکومت په حق کې په لاهور کې مظاهره شوې ده. د سیمه ییزو رسنیو تر مخه مظاهرې ته په وینا کې حافظ محمد سعید ویلي د پاکستان وسلې باید د سعودي عرب په دفاع کې وکارول شي. حافظ محمد سعید او د هغه ګوند جماعت دعوت د سعودي نږدې پلوي یادیږي. نوموړی په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې په ترسره شوې حمله کې تورن بلل کیږي. د حافظ محمد سعید نوم د 2014 کال راهسې امریکا ته د مطلوبو کسانو په لیست کې هم دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کله چې موږ په همدې موضوع کې پاتې کیږو، څنګه تاسو واوریدل چې په کراچۍ او لاهور کې د سعودي عرب په حق او په ضد مظاهری شوې دي. همدارس په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونه او مشران څه دریز لري چې آیا په سعودي عرب سره د مرستې هغه به د پاکستان لپاره به نتیجې سوي؟ نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه او د مذهبي ډلو مشران وایي چې پاکستان دې هیڅکله د پردو لپاره جنگونه ونه کړي، بس خپل وطن دې د ترهګرۍ نه خلاص کړي او که هر څو د پردو خلکو جنگونه هم وي نو پاکستان دې باید د مذاکراتو عمل خپل کړي او د هغوی دې د خبرو اترو د لاندې جوړه وکړي. د باجوړ ایجنسی شیخ جانزاده چې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صدر دی وایي
د هند زمونږ نه خفه، چین چې موږ یې دوست بولو هغه زمونږ نه خفه، افغانستان خو یعنی په جړه جړه دی زمونږ د مداخلت او ټول دنیا چې کوم دے ام منگا تا پتا چھو شکمن نظر بانی گوری او کچی تا دا ناروا قدم پاکستان پور تکو دا سعودی طرف داری وکلا پاکستان بانی ببای دا دنیا غگو کی چرا پاکستان دا چکم دے یاد دا فوج دا کرایا فوج دا پا ہر زیکی جنگی گینو دا و دیر بد نم منگزان دا پارا بلو گرنو پردی شر تاو گور کولا دا دیر غیر محذب کار دے
دا پختونخوا اولیسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وای چی پا پاکستان لپخوا را حسی هم پا نور حیوادون کی دا لاسوحانی تورو ندی او که دا یمن پزد دا سعودی عربستان ملگرتیای وکڑا نو ممکن دا چی خپل ملکیه ډیر خراب شي
بل نظامی ځرکی قاتل سیستم دا تاثیر جوړیږي دا پاکستان ته ډېر نقصان ورکوي اخر په پاکستان کې هم دلته ټولې فرقې موجود دي نو هلته سعودي عرب چې د کم کم ملک سره جنګیږي هغه د یو فرقې سره تعلق لري چې هغه فرقې سره هلته جنګیږي نو هغې اثر به په پاکستان باندې کېږي نو په هر حواله دا د خندنه قابل دی دا ملي منل په کار
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا دغه اعلان چې کنه هغوی به د سعودي عربستان د خوندي ساتلو لپاره د عربي هیواد یمن په ضد خپل پوځ ولیږي د جماعت اسلامي مذهبي ډلې محمد جنسی امیر سید خانی هم مخالفت کوي هوای باید داسې ونشي
چې د دوو کسانو په منځ کې یو جګړه راشي نو د قبایلو دا روایت دی او د اسلام هم دا یو ډېر شاندار اصول دی چې د هغوی په منځ کې د سولې راوستلو کوشش کوي نه چې په هغه کې فریق جوړ شي او چې څوک په پردي جنګ کې فریق جوړ شوی دی نو هغه ته بیا هغه ټول جنګ هغه ته په غاړه کې ورسولی شوی دی د دې وجې نه دا د پاکستان لپاره بالکل مناسب نه ده چې د یو دو اسلامي ملکونو په منځ کې خبر راغلی ده او د دې ځای نه شرکت کوي او غیله فوج جوړ لیږي نو جماعت اسلامي خو د دې کلک مخالفت کړی دی او موږ به په هر میدان کې د دې مخالفت کوو مخه
دا پاکستان هغه مزدور کار ولس چې په سعودي عربستان کې مزدوري کوي د هغه ځای میشته ورسره څه سلوک وي میر افضل محمد چې یو اوږده موده په سعودي عربستان کې تیره کړې ده او دا صد د محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر دی وای
مخ په حکومت ته نواز شریف صاحب ته وای چې په نومړی مطالب کې د سعودي نه دا مطالبه وکړه چې روز ما دا خان تعالی ما درې ګرې دوی ستا دا ملک آباد کو نو په کار ده چې دوی ستا قانوني اسناد وسی چې هغه تنگ نشي دا بې ځای ټکسونه د کیپیلانو په ځبان دا ختم شي بل هغه خلک چې هغه په سنگینو جرمونو کې نه دي اخته یعنی په قتل کې نه دي په لوی څه په کار ده چې هغه ته معافي وشي
قبایلي ولس وای چې پاکستان په افغانستان کې هم لاسوهنې کولې چې تر نن ورځې پورې په خپل ملک کې اور لګېدلی نو باید خپل کور کې دغه لګېدلی اور مړ کې او د بل په کور کې دې لاس ونه وهي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدمر اودن کو تاسې د مشال راډیو خبرونه ته غوږې په پاکستان کې د چک جمهوریت دوه جنکۍ چې په 2014 کال کې تختول شوې وي خوشې شوې او خپل کورونو ته رسیدلې دي دغه نجونې د ترکیې د یو غیر سرکاري ادارې IHH په مرسته خوشې شوې دي په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو
په پاکستان کې د چک جمهوریت دوه جنکۍ چې په 2014 کال کې تختول شوې وي خوشې شوې او خپل کورونو ته رسیدلې دي د چک جمهوریت وزیر اعظم بوهسلاو او سوبوت کانن یو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي هانا همپلووا او انټونی خراتسکا خپل هیواد چک ته رسیدلې دي دا خبر له هغې وروسته ورکړل شو کله چې دغه دواړه نجونې پرون د مارچ په 18 ترکیې ته ورسېدلې او له هغې وروسته چک ته ولاړې دغه دواړه نجونې د ترکیې د یوې یا ادارې IHH په مرسته خوشی شوې دي د مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه ادارې د سفارتي څانګې مشر عزت شاهین اویل د دوی اداره په نړۍ کې د تختول شوو او نورو بندیانو د مسلو د هواري لپاره کار کوي د دغه دوو نجونو د خوشی کېدو په اړه عزت شاهین وایي
موږ د بشري مرستو د سفارتکاري څانګه لرو او دغه څانګه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې په شخړو کې د شکیل غاړو د تختول شوو کسانو او یا د بندیانو د خوشی کېدو لپاره کار کوي او کله چې موږ ته د دغه تښتول سو نجونو د کورنیو لخوا وویل سوه نو موږ د نورو کیسونو په شان پر دې هم کار پیل کړ او دا شان تر خبرو وروسته دوی خوشی سوې او خپلو کورنیو ته استول سوي دي
دغه نجونې چې د 2014 کال د مارچ پر 14 نیټه په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو لخوا تختول شوې وې په خپله لومړنۍ ویډیو کې ویلي وو د دوی صحت ښه دی خو د خپل ژوند په اړه ډېرې فکرمندې دي خو په دویمه ویډیو چې د تیر کال په اکتوبر کې مخې ته راغلې وه د چک حکومت نه یې خواست کړی وو چې د دوی صحت په خرابېدو دی او باید زر تر زره خوشی کړل شي د IHH ادارې د سفارتي څانګې بشر عزت شاهین اول دوی د دغه نجونو د خوشی کولو پر شرایطو څه نشي ویلی
د دغه دوه نجونو مسله زموږ د ادارې اخیری کیس نه و داسې لسکونه نور کیسونه هم دي چې موږ یې پاړه کار کوو نو موږ د دغه نجونو د خوشی کولو په شرایطو باندې څه نسو ویلی ځکه چې دغه به پر هغو نورو کیسونو منفي اغیز وکړي پر کوم چې موږ دا وخت کار کوو
badly influence the cases that we are following.
چک جمهوریت په سو سواره د دغنجونو د خوشی کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره رابطه هم کړې وي. د چک خبری ادارې وای هانا او انټونی اوس خپل هیواد ته تللي او خپل کورونو ته رسیدلي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړیتو تاسې غوږ کې قدم راوړونکو د جنوبی پاکستان په درې سیمو کې د بمی اچاو دونو په نتیجه کې درې فوزیان ژوبل شوي دي. دا پیښې تیر ورځ رامسته شوې دي. تیرې کې طالبان پاکستان د دغه چاودنو ذمواري پر غاړه اخیستې ده. نور تفصیل له سیمې نه د مشال اړیتو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پر ڈیرا اسماعیل خان سے دخشائی ادارے یو چروا کی مشال ریڈیو تویلی دی چدش پژم او جمعے پورس دے سلی وزیرستان پدر مختلف و سیمو نانو ورغڑ پوسٹ و شرنک سے دمنیتی فورسز سرتیریو تا پمزک اکش خاندی سالور بمونا ور و چاو دے دل چپنا تیجے کشے دی سپاہی اسد سپاہی زلفاکار او سپاہی رفاقت پنمونو پژندلی درے سرتیری پر ارجلی شوال پبلوری طالبانو دے مرگ روبلے داش میر زیاد و شوالائی دائی پتانگ سے دی سونی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ یو چروا کی ہند دے نومن جواتاولو پلاوز دے چودنو پا خلائی کڑای خود زنی مالی زیان پا باریک شیئے دے سوی للو و شوالو نا سر و غڑاوا پا دیر اسمیل خان سے دے خفیہ ادارے چروا کی دے برشنائی لیک پا زاریے دا وزاہاں تا کڑای دائی چھ دے ورغڑ پور سر نجدے دوا بامونا دے جمعے پا ورز غرما مال پنزمین ٹاکا یولس دولس نیمے ادے شرن پسیمک سے خاندی بم ہا گرما مال پاو کام دولس بجے و چاو دے دغے ذرائع دا ہاں جا تکڑا چپ دغا ورس دریاما چودنا اغالا ریتا اور ورش والا چپ کمک سے سور سر تیری دے ورغڑ پو سرا نج دے پرا رلی سپاہی رفاقت سنبھالش دے پارا موقع تا و روان و خدویتا سزانی جان مرنرا سدا ذرائع دا ہاں ومنلا چد دینا مک دش پژم پورز ہاں دینا نو پسیمک دے امنیتی فورسز پیو گاڑی پنزک اکش خندی بم بریت شوائی وا پداغا بریت شاہاں دے امنیتی فورسز سرتیری بچ پاتے شوی وا پا بل پلو دے طریق طالبون سویلی وزیرستان مسعود الکے ویوند اعظم طارق مسعود دا تے ٹولو بمی چودنو ذمہواری مانلے اور سرائے دا دوا ہاں کڑے دا چھ دے بمی چودنو پداغا بریدونو کش دے امنیتی فورس ضلع سرتیری و جلی او یوش بر نور پر ہر جلی شوی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا. د مشال ریڈیو خبرونه ته تاسو غوږی د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د لیویز شاوخاو نه اتیا سرتیری له خپل دندو لری کړی دي. د حکومت دریز دی چې دوی تربیت نه دی ترلاسه کړی خو د لیوی سرتیری بیا وایي چې روزنې اخستو ته تیار دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې زر تر زره بحال کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان لیویز اهلکار طارق عزیز وای یو کم اتیالاس اهلکاران یې د دندو نه لرې کړي چې پکې هغه اهلکاران هم شامل دي چې پر ډیوټیانو موجود ول او تربیت یې هم حاصل کړي.
اتیالاس کا سنیا ټوټل مت کړي دي پدا کې شهیدون غدي غاق دي پکې چې کیم پټه اٹھای دي آ کا سن گدی پہ کچھ ٹریننگ یا کڑائی جائے مجھے ٹریننگ کی دے حکومت سر آئے کی پولیٹیکل سر آؤ کی آ رہا نمونہ کا مجھ دے ٹریننگ دے پورا دا یوں مشتا مخصوص وقت کا روکڑ سی لڑے لڑے علاقے مند پروت دی دکا چی مش ٹول دخ پلے علاقے نا باہر تھا بسلی مجھے مش دا خال گون خبر سی وہ گا تخ پل زی تر ورا سی جی ٹریننگ دے پورا اوغ لوٹ سی آ رہا تاریخ آؤ چکیم دے وی آؤ بس رمانی مش دا ڈے اٹھائی دی کہانی مجھے اخ زی تازون رسا چکیم زی پیرا مشت لائی سی دے خبر ہے دے پورا.
اخیر زمان وای به کورشوی خلق پاکستان او افغانستان کې په مختلفو سیمو کې پراته دي او اوس ورپسې نوټس کړي
درې مې سره تنخیبان دي به میرم شاکه لوکل ډیپټی کړل هیڅ دې لوړل
پچک په پاکستان کې پاره په پنجاب کې غاښوي دي چې په افغانستان کې دی دې پدا سه اس نو ټاس وکا چې توست غانا میر متخړی ہے ودا تا دا وخت ورکړ شي چې حکیم متشوی دي پدا کې ډېر خلک شو جن شو دا ډېر دي وزره ټینی کړای دی او د درې میاشتې نه تنخه باندې دای بل بند کړی دادارو کو
ظریف خان وای وړاندې ډیوټی کړي او اوس هم ورته تیار دي خو مخصوص وخت دی ورکړي او هر ډول ټریننګ لا تیار دي
د پولیټیکل په خدمات کې مخ کې کوری نه کړی دي بیا وی کی ځکه چې دادی میر حکومت ہے خدا نه دې داس خبره وکړه چې مار بکتا ویلی وی چې تنخواه ده وسوا دوی ته ویلی وی چې پایره خو مې ودارو داس له بار وکړه چې میش کارډ په ملکینا رانګی دي پیس واخې آرڈر مند وکړه د تیر وخت ان خیر نه باندې دي چې میر ډپټي کړی دي میر خپل خاکه غوړي او میر یو داس ټیم غوړي چې میر غون سره خبر شي میر همیشه ټریننګ کې چې دای سرر نه غوړي دادی میر حکومت ای میر ددنی کاری خداس خونا چې نن میر په علاقه کې پروتي نه و د خبر ته صحیح
کلام او چې په دې اړه پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی ویل لیویز اهلکارانو ته نوې ټریننګ یا تربیت لوجې تنخواګانې بند وې چې ضربه یې ورکړي او کمو اهلکارانو چې تربیت نه دی حاصل کړی نو ډیوټۍ ته دی حاضر شي او نوې تربیت به اخلي کنی پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال لاړې ته تاسو غواګي کډرمن اورونکو د خبر پښتونخوا مالکن ډیویژن کې خزو خپل یو سازمان جوړ کړی دی چې کار یې په خزو کې د خپل حقوقو په اړه پوهاوی پیدا کول او پر پالیسۍ جوړونکو فشار اچول دي چې د دوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره قانون جوړ کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د رابیا اکرم خان پر رپورت کې ورو
د دې فورم نوم چې جنډر ریسپانسیو ایکټیو فورم دی افتتاح د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشوه. غیر سرکاري ادارې اسوسییشن فار بیهیویئر اینڈ نالج ترانسفارمیشن د سنانو د فورم لپاره د کوزو بردیر او د ملاکن سنانو رجسټریشن هم شروع کړی دی او د لپاره د ضلع په سطح سنانو عہدیداران هم ټاکلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر شاد بیگم اویل چې دا د ملاکن ډیویژن د سنانو وړومبی نماینده فورم دی چېرته چې به سنانه خپلې مسلې خپله هواروي. د دې په وینا چې را روان مقامی انتخاباتو لپاره دوی سنانو ته تربیت هم ورکړی دی.
دا په دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي د هغوی چې کوم ایشوز دي دا به دوی په ډېره پراپریټ په یو ښه حکمت عملی په طریقه باندې به دا د حکومت صوبایي او قومي سطح باندې چې کوم ادارې دي که سرکاري دي که غیر سرکاري دي که هغه انفرادي خلک دي چې هغه څنګه څه دغه مسایلو په حل کې څه خپل کردار ادا کولی شي نو دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي او بیا به فالو کوي ورسره باقاعده د هغې نه به بیا تپوس کوي چې د هغوی څه کارکردګي د هغې حوالې سره ځکه چې زموږ مسله دا ده چې زموږ د هغه ریژن وړ وړ آوازونه خو چوتی کی خود سی یو اتفاق باندې یو یونائیټیډ شکل کې دا غ ریجن ندی سستی ناراضی چې عام مسائل خو حل شي خو چې په کوم ځای کې قانون سازی پکار د پالیسی لیول خبرې نو هغه چې کم دی یو غټ فورم نه بغیر نه کیږي.
په دې غونډه کې د بردیر اوسیدونکو خیسته مشال ریډیو ته وویل چې هغه مخکې هم د خپل ځای کونسلر پاتې شوې ده او را روان مقامی انتخاباتو لپاره هم پلان لري. د دې په وینا چې د مختلفو تربیتونو او زده کړو د لارې دا اوس د دې قابلیت ده چې خپل خبره په صحیح طریقه مخکې وړل شي.
د دې پروګرامونو په وجه سره په موږ کې دونه انټیلیجنټ پیدا شو چې لکه موږ په دې پوهیږو چې موږ به مخکې څه کول غواړو په کومه طریقه به پنس پل حق به را اچین کوو د دې خلکو نه څنګه طریقه باندې به استعمالوو په څنګه طریقه کې زموږ سره لیډرانو ډېری ټوکی کړې دي او ان شاء الله دې پهنه باندې څنګه کیږي دې پهنه خپل حق موږ په زبردستۍ سره چین کې اخلو.
اسما ګل چې ملکند سره تعلق لري او د سنانو خیر خیګړې لپاره کار کوي وای
اراده خو مې دې ان شاء الله تعالی چې د بجای د دې چې زموږ کم خلک چې ډېر کور کلی خلک غرواني او ایم پی ای ته یا ایم ان ای ته یا دغه نور کم دي موار کسان چې دا غوي ته دا غوي رسېم ممکن نه نو زموږ خلک ان شاء الله تعالی ماته د مو
د بټخیل اوسیدونکو کوسر پروین په نظر چې د سنانو کار صرف ګنډل یا ګلکاری نه ده بلکې دوی له به نور هم مخکې تلل وي.
پولیټیکل دا کم دی دا جمهوری پروګرام چې دی دو سیشن موږ الته خپل زنانه راټولې کې چې یو ځیدانه کوم ته چې اجازه وو راتلی شوې یو ځیدانه چې دی ګول ګنډل کوي دی به نور هم په ژوند کې مخکې زی او پاره کې ځنې دي بہادر جینے کہی دی چھے اگوی ترل غواری خدا اگوی دا پار سلاری نوے نزو ہر فورم کی پہر دغا کی کوشش کم دغه جنکو لپاره کار وکړی شم.
د فکر ده چې د زنانو د فورم یا جنډر ریسپانسیو اکټیو فورم کې تر اوسه پورې 1500 زنانو رجسټریشن شوی دی او د نورو لاره روان دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسے غواگے قدمان او دنگو دا خبروانی پا دوی منمائی کی تاسے لپار شمیر رپورٹونا لرو پا ندیوال موضوعاتو ہم تاسے رپورٹونا او ریدلے شے خواخ دا مازیگر پینزنی می بجی شے بیدے شاین بنیرے ہم راسر پا سٹوڈیو کے ناستے نور اللہ غنہ دا خبروں نے لنڈی زور
ستوڈیو میں شہر دے وقت مہم خبرنا دا وزیراعظم نواز شریف پامر حکومت لے یمن دا پاکستانی وگڑو دا بستلو تیار اینی ولی دی وزیراعظم دا جمعی پورز ویلی چی پا یمن کے دا کھڑکیچن و امنیتی حالات لکبل حل تمیش پاکستانی کورنے لستون دا سر مخشوی دی دا پاکستان حکومت زینو سیاسی اپوزیشن گندنو قبائلی مشرانو پر حکومت زور چورے دے چی دا یمن پا جگڑا کی لبرخ خستو ڈڑا اوکی پا کراچی خار کی دا پولیس سره پا مبینہ وستوال انخطو کی اتھا مشکوک وستوال وجل شوی دی پا پیخور کی افغان زورانو دا مدنی ټولنو غړو په کابل کې د پرخندی نو بجنی دا سوزولو او سخت دریزې پر ضد مظاهره کړې ده. تیر ورځ مظاهره چانو دی قرارداد لدارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د پرخندی په وجنه کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایی وشي. د چک جمهوریت وجنه کې چې دوه کاله وړاندې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې تختول شوی وي د ترکیې د یوې خیریه ادارې په مرسته خوشې کړل شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د ټیمي پروګرام پر سر تړون ته د رسیدو لپاره مهمې پریکړې وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوي چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویس کې روانې دي. د سعودي عربستان سمندري ځواک د یمن له ساحلي ښار عدن څخه په لسګونو ډیپلوماټان او بهرنیان راوستلي دي. سعودي عرب سرکاري ټي وي راپور ورکوي چې سفارتکاران په خوندي توګه د سعودي عربستان جدې بندرګاه ته رسول شوي دي او په نیویارک ښار کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال جوبل شوي چې د ګیس د خپرېدو څخه رامنځته شوي 14 سو ودانۍ ویجاړې کړې.
شاهین ابو نریو چې د خبرونو لنډی زیاته ستا وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان زیاتره رسپانو خپل اداري د مشرق وسطا په صورتحال او دغه لړګي د پاکستان په کردار باندې لیکلي. د سلسله کې د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانو خپل اداري کې وایي چې مشرق وسطا د تیرې سمودې راسي جنگونو او کړکیچونو ښکار ده او دا اوس د سعودي عرب په پوله یمن کې حالات خرابېدو سره سعودي عرب ته هم خطره راولاړه شوې ده. نو تر څو چې د یمن خبره ده نو سعودي عرب ته د پاکستان ضرورت نشته، ځکه چې هغوی په خپل پوځي قوت د یمن باغیانو مقابله کولی شي. اداریا مخ کی وای چې موجوده حالاتو کې سعودي عرب پاکستان ته د مرستو ویلي دي او پاکستان به په هر حال کې دا مرستي کوي، ځکه چې سعودي عرب یو طرف ته په هر سخت وخت کې د پاکستان مرسته کړي، نو بل طرف ته د هرمین شریپین په وجه هم د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې د سعودي عرب مرسته وکړي. خو باید چې د ده کردار صرف د دفاع پورې وي او د په حملور ډله کې شامل نشي. اداریا اخري کې لیکي چې پاکستان پوسټ په ملک دننه قبایلي سیمو کراچۍ کوئټه او په مشرقي سرحدونو کې مصروف دي، نو بل خوا د بیرونی خطرو لپاره هم تیار ولاړ دي. نو ځکه دا ډیره ګرانه ده چې بهر ملک ته پوسټ ولېږل شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل اداریا کې لیکي چې قومي اسمبلی فیصله کړي اسلام آباد کې ببلدیاتی اوټونه په غیر جماعتي بنیادونو باندې کیږي، د کوم چې ښکارا هیڅ جواز په نظر ناراضي او هم دا وجه چې په اسمبلی کې د دې پر ضد مخالف ډلې پاکستان پیپلس پارټي د دې پر ضد آواز راپورته کړو. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې په وفاق کې بلدیاتی انتخابات په غیر جماعتي بنیادونو باندې کولو سره به جمهوریت ته زیان ورسي او د دې نه به دا تاثر هم لاړ شي چې حکمران ډله د دې سره مخته چې غنی انتخابی نتیجې به د دوی په حق کې را نشي. اداریا اخیری کې وایي چې حکومت په یو کوټه کې اوړې جمع جوړ کړی دی، په نوم ملک په یو طریقہ او اسلام آباد کې په بل طریقہ انتخابات کوي، کوم چې غیر منطقي دي. نو باید چې ټول ملک په یو رنگ انتخابات وکړي شي، ځکه چې دا د جمهوریت غوښتنه ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلوماټ مجلې په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ په مرکزي دفتر د چاپي او پیپل ګوند سره د اتحاد په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تشدد پر پیښو اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې اورو.
دی ډیپلومیټ مجلې کې په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ یا ایم کیو ایم په مرکزي دفتر د رینجر ځواک د چاپي او له دغه ځای څخه د غیر قانوني وسلو ترلاسه کولو د تورونو یوې اونۍ وروسته دغه غوند یو ښه خبر واورېدو. د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ایم کیو ایم ته په سند حکومت کې د شاملېدو بلنه ورکړه. مجلې کې دا یو حیرانوونکی ګام نو. د دین وړاندې هم د پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ترمنځ خبرې روانې وي. دغه مذاکرات د کورونا چارو پخوانی وزیر او وسنی سینیټر رحمان ملک د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې شروع کړي وي. خو یو خبر په پام کې نیول پکار ده چې د پیپلز ګوند ټول غړي پر دې سلا نه دي چې ایم کیو ایم سره اتحاد وشي. مجلې کې د رپورټونو تر مخه تیره اونۍ په بلاول هاوس کې د غونډې پر مهال آصف علي زرداری د پارټۍ غړو ته وویل چې ایم کیو ایم ګوند په مشکل کې دی او دا فیصله کړي چې له دوی سره اتحاد وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي کچري پخوا افغان میرمنو خپل ځان محفوظ ګڼلو خو اوس داسې ګمان نه کوي. په کابل کې د یوې ځوانې ښځې بې دردۍ سره د وژلو پیښې زیاتره افغان میرمنې لړزولې دي. د بشري حقوقو سازمان وایي ویشت کلنه فرخونده زده کوونکې وه او د قرآن پاک نسخې د سوزولو په غلط تور خلکو ژوندۍ وسوځوله. د افغانستان حکومت د فرخوندې د قاتلانو نیولو لپاره مهم ګامونه اخیستي او هغه شل پولیسوالۍ برطرف کړي چې فرخوندې ته د تحفظ ورکولو کې ناکامه شول. خو د سازمان په خبره باید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې په غبرګون کې پراخ او اوږدمهاله ګامونه واخلي چې د افغان میرمنو ژوند خوندي وساتل شي. د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي چې د فرخوندې د قتل پیښه ټولو ته ښکاره کړه چې په افغانستان کې ښځې تشدد برداشت کوي. هیومن رایټس واچ اداره په خبر پاڼه کې وایي باید افغان ولسمشر د 2009 کال هغه قانون عملي کړي چې پکې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي ژمنې شوې وي. د دې ترڅنګ د پولیسو په محکمه کې د ښځینه افسرانو د برتی کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. د سازمان په خبره کچري د هر څه یقیني کړل شي نو دا به د فرخوندې لپاره یادګار وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله مرو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورت لرو. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د فوزی عملیاتو ستاینه کړې ده. بلخوا ایران او عراق په یمن کې د هوایی بریدونو غندنه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی سانګې رپورت شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خلیجی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د پوځي عملیاتو ستاینه کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي جان کیری د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف کار ستایلې ده. کیری ویلي چې د حوثی یاغیانو پر ضد به امریکا د سعودي عربستان سره استخباراتي او لاجستیکی مرسته کوي. سعودي چارواکي وایي د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د قانوني حکومت د دفاع لپاره په یمن کې د خپلو اتحادیانو په مرسته د حوثی یاغیانو پر ضد هوایی بریدونه کړي دي. په امریکا کې د سعودي سفیر ویلي د هوایی بریدونه د یمن د ولسمشر په خواست کړي دي. راپورونه وایي د یمن په پلازمینه سنعا کې د لویو چاودنو آوازونه اوریدل شوي دي او په هوایی بریدونو کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي دي. هوایی بریدونه وروسته له هغې پیل شو کله چې حوثي وسلوالو د یمن ولسمشر منصور هادي له یمنه په تیښته مجبوره کړه. د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې د یو شمیر خلیجي هیوادونو په ګډون مصر، اردن، مراکش او سودان برخه اخلي. پاکستان وایي د سعودي عربستان لخوا په ائتلاف کې د شریکېدو د خواست جاج اخلي. خو په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي کچري د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښیږي نو کلک غبرګون بخایي. عرب لیگ هم د ائتلاف د مرستې ژمنه کړې ده. تهران هوایی بریدونه په کلکه غندري او دا یو خطرناک ګام بللی دی. همدارنګ د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په یمن کې پوځي مداخلت به امنیتي وضع نور هم پیچلې کړي.
شاین بنریو چې تاسو ته د یمن پر حالات د امریکا د بارنو شار وزیر جان کیری د سرګندونو په اړه رپورت وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. عرب مشران روانه ونی په مصر کې د یوې غونډې پر مهال د یو ګډ فوزي ځواک جوړولو ته چې له ډېرې مودې راهیسې هوډ درلودو ورنږدې شوه. دا موافقه داسې مهال شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له پنجشنبې راهیسې پر یمن چې ایران پلوي شیا حوثیان پکې د هیواد ډېره برخه لاندې کړې ده هوایي بمباري پیل کړې ده. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د دې ډول ځواک جوړول د عربي هیوادونو یو پخوانی هدف و چې له 15 کلونو راهیسې عربي هیوادونه لرې ترې پاتې شوي وو. هغه وخت عربي هیوادونو یو ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړی وو خو ډېر لږ استفاده ترې شوې وه، ځکه ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران متحدینو لکه عراق او سوریه لیوالتیا نه ورته ښودله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې د ورځې تر سرمشریزي وړاندې په شرم الشیخ کې د لیدو پر مهال د دې ګډ ځواک د جوړولو پر پلان موافقه وکړه. د یمن د بحران دوام او د خلیج هیوادونو ویره چې ګواکې حوثي یاغیان د ایران د نفوذ نشه ده له هغو دلایلو دي چې دغه هیوادونه د ګډ عربي ځواک جوړولو ته هڅوي. خو دا هم ویل کېږي چې دوی به عرب لیگ ته انتظار ونه کړي چې په ځنډ او بیلوالي کې ښه نوم نه لري، بلکې خلیج هیوادونه به خپل هدف په څو ژبو کې په پوځي همغږۍ سره پر مخ یوسي. مصری چارواکي وایي د حوثي یاغیانو د لا کمزوري کېدو لپاره به د یمن په هوایي بمباري پسې ځمکني عملیات هم وسي. دوی وایي په دې سره به حوثي شیعه یاغیان مذاکراتو ته اړ کړي. د پنجشنبې پر ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د موافقې پر مهال د عرب لیگ د 22 غړو هیوادونو د پوځ له مشرانو وغوښتل سو چې د یوې میاشتې په موده کې سره وګوري او د نوي ځواک پر جزئیاتو لکه بودجه او میکانیزم باندې خبرې وکړي او راپور بیرته دغه سازمان ته واستوي. د مصر پاوز او امنیتی چارواکي وایي دا ځواک به له 40,000 سرتیرو جوړ وي او له قاهرې یا ریاض څخه به اداره کیږي. دا ځواک به جنگي او جټ الوتکې او د سپکو زغروالو ملتیا ولري. دغو چارواکو د خبرې د نوم د نشودلو په شرط کړی دی. د عرب لیگ ځینې چارواکي وایي یو شمیر عربي هیوادونه د ګډ ځواک د جوړولو په اړه شک لري. په دې هیوادونو کې یو عراق دی چې د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خپل نورو سیالانو ته مشوره ورکول چې د دې پلان لپاره ډیر وخت اړتیا ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی لومړنی عرب مشر و چې د دې پلان په اړه یې په عام ډول خبرې وکړې. نوموړي په خپله وروستۍ وینا کې ویلي چې د عرب د یو ګډ ځواک جوړولو ته اړتیا ده. نوموړي پر دې هم ټینګار کاوه چې هیواد یې چمتو دی د خپلو خلیج عرب ملګرو ملاتړ وکړي. له هغه راهیسې چې السیسی په 2013 کال کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پخواني اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی لنډه واکمني ختم کړه، د سعودي عربستان، کویت او عربي متحده اماراتو لخوا مصر ته میلیاردونه ډالره ورکړل شوي دي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدرمنونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په میدان وردکو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. داسې رپورټونه دي چې په دغه عملیاتو کې شپږ وژل شوي دي. خو دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، خو د هغې نه وړاندې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سفر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوم چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سفر په آخري ورځ یو شمیر امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي چې نور تفصیل یې اجمل شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د 15 ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی له مشر هیلن کلارک سره په نیویارک کې وکتل. په دغه کتنه کې چې 13 ورځ وشوه، دواړو لورو په افغانستان کې د بهرنیو مرستو د مؤثریت، د انکشافي پروګرامونو، د بشري ظرفیتونو د لوړولو، د ملګرو ملتونو د سازمان د انکشافي ادارې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان انکشافي پروګرامونه باید له پروژهي سیستم څخه راووزي او د ګټورو سیستمونو له لارې په دوامدار ډول ترسره شي او د ظرفیتونو انکشاف باید د ملي انکشاف د اړتیاو له مخې تنظیم او هم آهنګ شي. د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د امریکا د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د دغه هیواد د نړیوالې انکشافي ادارې یا یو ایس ایډ د فعالیتونو د څرنګوالي په باب خبرې کړې وې او هغوی ته یې هم وړاندیز کړی و چې دې ته اړتیا شته چې د دوی د ادارې هڅې باید له پروژهي حالت څخه راووزي او تر ډیره سیستماتیک طرز خپل کړي. د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې مشر له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د وړاندیزونو ته به په راتلونکي کې توجه وکړي. لمیرمن کلارک سره د لیدو پر مهال اشرف غنی په نړیواله کچه اقلیمی بدلونونو او په افغانستان باندې د هغو اغیزو ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان د سیلابونو او د وچکالۍ له اړخه زیان منونکی هیواد دی چې د دغو زیانونو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅو ته ضرورت شته. ولسمشر غنی بیا د لاجورد لارې ته اشاره وکړه چې د ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان او ترکیې له لارې اروپا ته تیرې شي او ویې ویل چې دغسې پروژې د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي، خو په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د بهرنیو مرستې باید اغېزمنې شي چې د دې لپاره د ملي یووالي حکومت مؤثر پروګرامونه پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د سولې د ټینګښت مسلې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به زموږ هڅې دوام ومومي، خو سوله په یوازیتوب سره د امنیت سبب نشي کېدلی، بلکې کولی شي یوازې د امنیت لپاره زمینه برابره کړي.
اجمل شیبرو چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سفر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. اوزو د افغانستان میدان وردګو ته چرته چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یولس نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د طالب وسلوالو پر ضد دغه عملیات تیره شپه د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې تر اوسه پورې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ تیره شپه نښتې هم شوې ده چې پکې د چارواکیو په خبره 10 تنه وسلوال ژوبل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي په وژلو شویو 15 تنو وسلوالو کې د طالبانو یو تن جنگي قومندان هم شامل دی. د طالبانو د وژل شوي قومندان نوم عبدالجبار خي. جبار په سیمه کې په قومندان ملنګ هم مشهور و.
چک ولسوالۍ په علیشا سیمه کې امنیتي ځواکونو تیره شپه عملیات کړي دي چې په ترڅ کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 10 نور ټپیان شوي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان عبدالغفار چې مشهور په ملنګ و هم وژل شوی دی.
خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې سرتیرو عوامو وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ده په خبره په دې سربیره د عملیاتو پر مهال سرتیرو ته د طالبانو وسلې او موټرسایکلونه هم ورپاتې شوي دي. دې ته ورته نن سهار د میدان وردګو په دایمرداد ولسوالۍ کې هم د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پکې یو طالب وژل شوی او یو بل ژوبل دی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ ده. خبر پښتونخوا په پیښور اخار کې پرون لزګونو افغان ځوانانو او پیغلو او د دې خار د مدني ټولنو ځینې غړو په کابل کې د فرخوندې د وژنې په اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو نه غوښتنه وشوه چې د فرخوندې قاتلان دې ونیسي. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
مذهبی جنونیت
نہ مانو،
جسٹس فار
فرخوندہ،
جسٹس فار
فرخوندہ،
انتہا پسندی
دا احتجاجی مظاہرہ تیر مازیګر په پیښور کې د مدنی ټولنو او افغان ځوانانو لخوا په ګډه ترسره شو او په دې مظاهره کې د یو قرارداد د لاري د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه وشوه چې د تیر زیارت په ورځ په کابل کې د پرخندې په سوځولو کې ککړ کسانو ته دي سزا ورکړي شي او کوم حکومتي خلک چې دې پیښې ته په بد نظر نه ګوري هغوی دې هم د خپلو دندو څخه لري کړي شي. دغه قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال سپه دا ډول وړاندې کړو.
ګروپ یو متدینی مسلمان میرمنې د ظلم نوې تاریخ جوړ کړ خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. تر ټولو بده اعلان چې د وزیر اکبر خان جامع مسجد خطیب ډاکټر ایاز نیازی، اطلاعات او کلتور وزارت ایران پلوی موینی سیمین غزل او د سناتور زلمی اصول ترڅنګ ډیرو نورو د ډول وجنې توجیه کړي. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړي. همدارس ژر تر ژره د موینی سیمین غزل او د کابل د امنیه قومندانۍ ترڅنګ د هغو ټولو امنیتي چارواکو د محاکمې او له دندې څخه د ګوښه کونې غوښتنه کوو چې له قبلت څخه یې کار اخیستی.
د دې احتجاج پر مهال د مدني ټولنو یوې فعالې سنای اجاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی په دې خبره ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان عام ولس او افغان میرمنو په دې پیښه یو تاریخي غبرګون وښودلو.
خو زه ډېره خوشحاله شوم چې افغان ښځې هغې ته زما خپل سلام هم پیش کوم چې هغې یو قسم له هغې سټیریوټایپ مات کړ او تاریخ کې به د هغې نوم راځي چې هغې جنازې له اوږه ورکړه او تر قبره پورې خپل خور ورسوله. خو زما خیال دی چې دا خبره دې ځای کې نه ده ودرول پکار. زه خویم چې کوم خلک ته ولاړ دي خاموشه تماشا کړ د هغې هم د سزاوار وګڼلی شي.
او د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې جمیله ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د پرخندې د سوځولو په پیښه د افغانانو سخت ردعمل ښایي چې په ټولنه کې زیاتره خلک یو ښه ژوند او پرمختګ غواړي.
همدغه یو خبره ده چې زړه ته لږ آرام ورکوي سکون ورکوي چې خلک چې دی د خلکو اکثریت هغه دا قسم لوبې نه غواړي. هغې چې دی یو نارمل ژوند غواړي یو ښه ژوند غواړي یو مترقی ژوند غواړي. خلک چې دی هغه دا بربریت او دا وحشت کله هم نه غواړي.
که څه هم په کابل کې د پرخندې د سوځولو پیښې په ټوله نړۍ کې سخت خپګان راپارولی دی خو د پرخندې د سوځولو په پیښه د افغانانو سخت ردعمل ته هم د مدني ټولنو فعالان په درنه سترګه ګوري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اودونکو، آی ایم ایف وایي چې په دې وروستو کې په واشنگټن کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د اقتصادي صورتحال جاج واخستو او د دې وروستو یې دغه هیواد ته د نورو قرضو ورکولو فیصله وکړه. د آی ایم ایف د اعلامیې تر مخه یادې ادارې پاکستان ته د 50 کروڑ ډالر نه زیات د قرضې ورکولو منظوري ورکړې ده. کارپوهان په دې اړه سوي سراج زهیری وړاندې کوي.
د ایم ایف لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا واشنگټن کې د یادې ادارې د ایگزیکټیو بورډ په غونډه کې د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج واغستل شو چې پکې د تسلی وروسته پاکستان ته د قرضې ورکولو منظوري ورکړې شوه. پاکستان کې د معاشي چارو تجزیه کاران د پاکستان د اقتصادي صورتحال په رڼا کې د ایم ایف دې قرضې ته څنګه ګوري؟ کلی چې مشال ریډیو په دې اړه مظفر آباد پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې قرضې نه به پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شي خو که دا په ځای ولګول شي. نوموړي زیاته کړه،
اصل کې دې یوز دی کنه کو ګورنمنت داسې روم ورک کړی دی لپاره او هغه پورا یو پراپر سیټ اپ جوړ کړی چې په داسې ځایونو کې دې انویسټمنټ وکړي شي او داسې ځایونو کې دا یوز کړی شي. ډیره خبره ده چې دا غیبا ډیر ښه پیدا راتلی شي، دا غي یو بینیفیټ عوامو ته هم ملاوي دی شي. او ګورنمنت اف پاکستان خو ډیر زیات په پریشر کې و، کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ ډیر زیات سی و او کم جنرل ریزرو چې پرته ده سٹیټ بینک اف پاکستان
مبارک هم حکومت د خوراک څخ او د تیلو په نرخونو کې کمی کړی دی خو وروسته به د دې قرضو نه ګرانی را پیدا کیږي. مبارک زیب وی
د آی ایم ایف سره چې سم قسم معاہدې کیږي نو دا اثرات چکم دی آغا پوزیٹیو نوی بلکہ آغا نیگیٹیو وی داغے پا عام ولس بانے او دا ملک پا اکانومی بانے دیر زیاد پریشر راز تا دیر سر آپا ملکی دا انفلیشن سیوا کی گی داغ آغا سیزون چکم دا انڈسٹریانو بانے کہ آپا عام ولس بانے داغے دیر راز اثر پریوزی
دا ذکر دی چکال 2013 کی دا ستمبر پا میاش کی آئی ایم ایف دا پاکستان لپارا دا شپگ اشاریه 2 لس ارب ڈالر قرضی منظوری ور کڑے وا. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
قدرمن اودونکو، اوس د خبرونې اخري رپورټ ته ستاسو پام را ګرځوم. دا وهم د کرکټ د مینوالو لپاره دی چې سبا د کرکټ یو لسم نړیوال کپ فائنل لوبه د آسٹریلیا او د نیوزیلند ترمنځ کیږي. دا لوبه د آسٹریلیا د میلبرن په میدان کې ترسره کیږي. آسٹریلیا د دین وړاندې شپږ فائنل لوبو ته رسیدلې وه چې څلور ځله یې نړیوال د کرکټ نړیوال کپ ګټلې دي. د کرکټ مینوال او کارپوهان په دې اړه سوي له اسلام آباد د ریاض مسخیل پر رپورټ کې ورو.
د کرکټ یو لسم نړیوال کپ فائنل با سبا د اتوار پورز د آسٹریلیا او نیوزیلینڈ ترمنځ کیږي. فائنل میچ با د آسٹریلیا په میلبرن کرکټ گراؤنڈ کې لوبول شي. د میچ لپاره دواړو ډلو پوره پوره تیاری کړې ده. د کرکټ نړیوال کپ په تاریخ کې با آسٹریلیا په اووم ځل او نیوزیلینڈ په اول ځل فائنل لوبوي. د کرکټ کارپوهان وایي دواړه ټیمونه برابر دي او د یو خوندور میچ تمه ده. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کرکټ مقامی لوبغاړي عبدالغفار وینا وا.
تقریبا بیلنس ٹیمونه دی او د نیوزیلند سایډ مونږ ګورو نو پاره کې میکلم او د دې سره سره مارټن ګفټ دی بل طرف نه لیتم ډیر خو بیټسمن دی دا هم سره او بولینګ کې مونږ ګورو نو بولټ او سیلټ دا ډیر خو بولران دي او د استرالیا سایډ مونږ شروع دوه پهلیا سره چې کوم بولینګ سایډ دی نو پاره کې سپارک ډیر په خټ ټچ کې دی او د غزنا استرالیا ته ډیر زیاته توقو ده.
هم دا راست چې کلم مشال ریډیو د کرکټ د یو بل کارپور امشانه تاسو کو چې آیا ہوم گراؤنڈ او ہوم کراؤڈ با آسٹریلیا تا سفید ورکڑی نو دوے
چونکہ دوڑا ملکونو نزدی دی د دوڑو د کرکٹ معیار یو شان دے نو دے پیریلا مونگا یو ډیر خ مقابلہ توقع کو د نیوزیلینڈ او د آسٹریلیا ترمنزا ز پر دې صورتحال کی د ہوم گراؤنڈ د اہمیت نہ گن د ہغی وجہ دا چې دوڑا ٹیم ډیر پرفیکٹ سچویشن کی دی دا گراؤنڈ کنڈیشنز اږي او ډیر خ معلوم دی کا اغا میچل سٹارک پیچ یو ډیر خ تیز بولر دے کا اغا د نیوزیلینڈ د طرفا ویٹوری دے یا داجو نور چی کم پلیئرز دی میکلم نن سبا ډیر خ فارم کرے داجو د طرف میکس ویل ډیر خلو بکئی نو مونږ اوور آل یو ډیر خ مقابله کته شو.
د ذکر ور دا چې د کرکټ نړیوال کپ د 13 میاشتې سوار لسمې نیټې نه آسترالیا او نیوزیلینډ کې شروع شو چې پکې د افغانستان او پاکستان په ګډون سوار لس ټیمونو برخه اغستې وا او دوی په دوه ډلو کې ویشل شو. د فائنل لوبون کې دواړو ډلو تعلق د ګروپ ا سره دی. په سیمی فائنل کې آسترالیا هندستان ته او نیوزیلینډ جنوبی افریقا
کرکٹ نړیوال کپ فائنل لوبه سبا کیږي په پېښور کې. خلک د دې لوبې نه څه تمه لري؟ په پېښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان ځینې خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا واورو.
ارباب لنڈے اما نیوزیلینڈ میں دی پیرا گٹیا او چاغی دی سٹرگل کرے دے مقام ترا وستورا بارا نو مون ٹول سپورٹ نیوزیلینڈ را بارا دے چاغی فائنل او گٹی اگی ڈیر ایزی لو بکئی اگی سکور ہم چیس کولی شی او بیٹنگ ہم کولی شی ہر قسم کی اگی ڈیر مخ کی دی آسٹریلیا والا سٹرگل کرے دے خو ڈیر پگرانا بانی فائنل ترا گلی دی
حبیب دے جی اوز قاضی کلی کیو سے گا مجھے دوانا ٹیمونا خو خم مضبوط ٹیمونا دی بیٹنگ مضبوط تے دوانا بالنگ مضبوط تے خو دادا چی نیوزیلینڈ بیا خرے دی دوانا کی جی بالنگ و سر مضبوط تے جی و بیٹسمنان تقریباً تیز ہم دی و تکڑم دی جی ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج خوب آسٹریلیا سر بہرحالی خو دی پہلے میچنو کیم یو میچ کی آسٹریلیا دا شکست ور کھڑو پا یو وکٹا زما دے سے خیال جی نیوزیلینڈ بہو گٹی بس ٹاس چی چاو گٹلو جی بس ہم میچ پریشر چچا ابزار کو جی آغا بو گٹی
خبر دے سر آسٹریلیا من خیس پریشر نشتا دا پہلے زل نیوزیلینڈ من پریشر دے پدے جاغ پہلے زل فائنل تو وتو پریشر بن انشاء اللہ زے آسٹریلیا بے فائنل تخف دا یار اصل خو آسٹریلیا نشتا زے نیوزیلینڈ من دا غری زت آسٹریلیا بے انشاء اللہ نئی پریشر آسٹریلیا تو خدا دا فدا غری دا غا دا خپل ملک دے او ٹاس پہلے آغا گٹی ایونه گٹ خو غیر پال دا فدا ډیر زت بل غی من اس پریشر بزویم نئی
کدمان ودن کو تاسو د مشال رادیو نو رستي خبري خبرونه واوریدل چې د پاشه بوتي را رسیدلی وو. یو سو شبي پات دي چې پکې شاین بنيري ته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه د وزیر اعظم نواز شریف په امر حکومت له یمنه د پاکستانی وګړو د وستلو تیاری نیولې دي. وزیر اعظم د جمعې په ورځ ویلي چې په یمن کې د کړکېچونو امنیتي حالاتو له کبله هلته میش پاکستانی کورنۍ له ستونزو سره مخ کېدې شي. د پاکستانی حکومت ځینو سیاسي اپوزیشن ګوندونو او قبایلي مشرانو په حکومت زور اچولی دی چې د یمن په جګړه کې د برخې اخیستو ډډه وکړي. په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په پېښور کې افغان ځوانانو د مدني ټولنو غړو په کابل کې د پرخندۍ نومي جنۍ د سوځولو او سختدریځۍ پر ضد مظاهره وکړه. تېر ورځ مظاهره چانو د یو قرارداد له لارې افغان ولسمشر اوغوښته چې د فرخندۍ په وجنه کې د ککړو کسانو پر ضد قانوني کاروایي وکړي. د چک جمهوریت وجنه کې چې دوه کاله وړاندې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې تختول شوې وې د ترکیې د یوې خیریه ادارې په مرسته خوشې کړل شوې دي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د ټیمي پروګرام پر سر تړون ته د رسیدو لپاره مهمې پریکړې وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوې دي چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویس کې روانې دي. د سعودي عربستان سمندري ځواک د یمن له ساحلي ښار عدن څخه په لسګونه ډیپلوماټان او بهرانیان راوستلي دي. سعودي عرب سرکاري ټي وي راپور ورکړي چې سفارتکاران په خوندي توګه د سعودي عرب جدې بندرګاه ته رسول شوي دي او په نیویارک ښار کې لږ تر لږه 19 کسان هغه مهال جوبل شوي چې د ګیس د خپرېدو څخه رامنځته شوي 14 سو ودانۍ ویجاړې کړي دي.
قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه واوریدل. همدې سره خپل قربا ګل ایاز د خبرونو وینکې شاین بنیري تکنیکی همکار علي محمود او نور همکاران له تاسو یزغ واړو سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندورو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هندي موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بولري او خوشاله اوسئ.